السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یهود دیر شمه د مارچ شلمه او د روژې مبارکې هم شلمه ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 21مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو دا ادارات کړه. وی ویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. دواړو هیوادونو استازو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې په سوداګریزو توکو بار لارۍ له دې لارې وروسته له 15 ورځو تیرې شوې. په تیر نږدې یوه میاشت کې د دې لارې تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لسګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرونو ویل چې هیواد 109 زندانیان افغان لوري ته تسلیم کړل چې د بند پاته موده د خپل هیواد په زندانونو کې تیره کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یز، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان وایي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوي توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې په لاندې راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې بل مریضې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي. همداراز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډېر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زلنسکي تر سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خبرو نږدې یو ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سه شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوی دا چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د روانې یکشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المیسره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه صنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د صنعا درې استوګنو رویټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. د حوثیانو د روغتیا وزارت ویان انیس الصحبی په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د السوره په سیمه کې د الوتکو لخوا نه ملکیان ټپیان شوي دي. د المسیره تلویزیون د راپور له مخې په البیزا ولایت کې هم امریکایي الوتکو بمباري کړې ده او د یمن په جنوب کې دا ولایت د حوثیانو نظامی مرکز دی. او روسي خبر هم دا چې د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربی اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیلې ګنجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته خوندځیو ته نشي پکتلای.
دغه د ښځو مبارزات چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت رژیم بیخي چیلنج کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پولیسو پر چلند اندېښنه ښودلې. سبا نوروز یا د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه ده. افغانستان کې ورته هیڅ ډول رسمي مراسم په پام کې نه دي نیول شوي.
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي. موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو.
او استانبول کې د خاروال نیول وروسته سیاسي بې ثباتي زیاته شوه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. رازو د خبری مجلې د سار راپورته نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لمړۍ ورځ د طالبانو په هنه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار 8:30 بجې به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي. خو په دې اعلامیه کې د ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. طالبانو وړاندې د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته بند کړي او دویم امر ته پریخي. خو دا د شاوخوا درې نیم کاله پر د حکم تیر شول، خو لا هم د نجونو د ښوونځیو څرک نه معلومیږي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اگست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي. خو د 2020 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وې او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقوقو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي. خو دوی له خپلې پرېکړې پښه نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي ازادي راډیو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزات چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینه وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده. خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اول ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه. خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي، په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و موردل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو بلورته د نجونو هغه هم په ځانګړې توګه د هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي، د ښوونځیو د پرانیستو څرک لا نه لګیږي. د خبریالانو د حقونو بیلابیلو بنسټونو د کندهار په رسنیو کې د ښځو پر غږ د طالبانو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د ښځو پر غږ د بندیز نوی فرمان د ښځو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ ګزار بللی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز لفرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو تاسوولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند دي او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سې شنبه په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د خزو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادۍ او د خبريالانو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې، چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو پر راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصرف تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادۍ او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې وی خزینه خبريالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د خزو او خبريالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو وی اوریدونکو چې ډېرې وخت به په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي، نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ژغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتر په دا راډیو کښې د غېږې مثال یو خور یو پوښتنه کښې نیول کړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې 3.5 کلونو کې په رسنیو او خبريالانو پر راخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبريالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 20% زیاتوالی راغلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د بشري حقونو د سار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې، بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یاد سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. سنا کاکړه او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو د تر سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ واستوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پرېښې او د پاکستان بل ښار ته تللې، ازادي راډیو ته یې وویل
تا تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی به ټکوی وګوري تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر عقده چلن کوي. وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پرېږدي.
خانه به خانه
کوټه کوټه یو کتله خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچاره شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځېدلې را ګرځېدلې نه شو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دېرشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نېټه ټاکلې چې د ای سی سي کارتونه لري. د نېټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم مخ کې بیرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اعلی شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خود پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راستنیږو. په یو ځانګړي راپور کې مو د نوروز یا نوي کال رنګونو ته کتنه کړې. هیله ده چې هغه راپور هم راسره واورئ. خو اوس ورځو ترکیې ته. داسې راپورونه خپاره شوي چې د ترکیې د ستر ښار استنبول ښاروال به د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون له لوري د راتلونکو انتخاباتو لپاره نومان شي، خو دغه ښاروال اکرام امام اوغلو زنداني شو. د پرون تر زندان مخکې په خواله رسنیو کې یوه ویډیو خپره کړه او په هغه کې وویل چې له اردوغان سره به مبارزې ته ادامه ورکوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
اروپایي ټولنې د استنبول د ښاروال نیولو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د استنبول ښاروال اکرم امام اوغلو مخکې له دې چې تمه کېده د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته د اپوزیسیون د نومان په توګه ونومول شي، د ترکی چارواکو له لورې توقیف شو. امام اوغلو د چهارشنبې په ورځ سهار له خپله کوره ونیول شو. د هغه ګوند ویلي دي چې دا د دې څرګندونه کوي چې هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د اردوغان سخت سیال و. د ترکیې دولتي آژانس انادولو خبر ورکړ چې د استنبول ښاروال د یو شمېر سوداګرو او خبریالانو په ګډون د نږدې سلو کسانو په هغه ډله کې شامل دی چې د نیولو امر یې صادر شوی دی. پر دې کسانو د جنایي ډلو له مشۍ نیولې تر رشوت او په غیر قانوني ډول د خلکو د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو په شمول تورونه لګېدلي دي. څارنوالانو په ځانګړې توګه امام اوغلو د یوې جنایي ډلې د مشۍ په تور تورن کړی دی چې ادعا کېږي له سوداګرو څخه یې په زوره پیسې اخیستې او غیر قانوني پیسې یې سپینې کړې دي. د مرکزي اپوزیسیون جمهوري غوښتونکي ګوند مشر اوزګار اوزیل وویل چې د نیولو دا پریکړه په حقیقت کې د دوی د راتلونکي ولسمشر پر ضد د کودتا هڅه ده. ګڼو اروپایي هیوادونو په ترکیه کې دې تحولاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دوی په دغه هیواد کې ډیموکراسۍ ته اندېښمن شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشه اورزلا وان دیر لین په بروکسل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د استنبول د ښاروال نیول په ژوره توګه د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړې زیاته کړه چې ترکیه باید ډیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمنه پاتې شي او په ځانګړې توګه د نوماندانو د حقونو درناوی وکړي. رجب طیب اردوغان چې له تیرو 22 کلونو راهیسې د ترکیې ولسمشر دی تورن شوی دی چې ډیموکراتیکو اصول تر پښو لاندې کوي، مخالفان زندانی کوي، له اروپایي ټولنې سره یې اړیکې ترنګلې کړې او له پوتین سره یې پیاوړې کړې دي.
مالورګانې په کور ناستې دي، دوی د زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
تاسو خبری مجله ته غواګی
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو وړاندې ستاسو د روژې پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړل، خو به ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولای شي. سبا جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. دا چې خلک یې څنګه لمانځي په دې راپور کې مې ورته کتنه کړې.
لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي.
بیا کی بریم بم مزا
دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي، خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیک کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 1404 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو له خوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خن راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزې مبارکې څخه به لالته لارې بند و، موټر به دننه شرط نه راپېښول کېدل. خو وسه دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوې. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنی و، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې.
نو یو وخت هم اوس نوروز په کسان کې سوبنه سوالا کا سو بیا زم کیدا خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا غیر نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول. خو هر سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنگوي.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری ونه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي. خوای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او داسې افت میوه هم تیاره کړې ده. نور داسې خاص امادګي موږ نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکي نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکه مې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سرشکه لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
روجی رنگونا
یا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالی د رسنی لسیمه پیغام درته پریدم. نو می نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي، روزه مبارک. د دې کار ټیمم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک نه الګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. داسې تنده نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي، هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بې وزل دي.
مله شله رویګان دواله ډیره شایسته تیری شخه پنیکای کې ده، هیڅ یو دانه خبرم نسته. دیوال نو کې لږ ګرانې ده، دا نو بس کلر وک ډیرو د پاکي تیری او پر پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نیکی هلی ورورا، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نوی کار نوی، نو ټول بازار چې په یوار پیسي، نو بیا تاسو چې یوار پی نوی نو د بازار ته ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړې د هغه لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمتو ټیټو جګ دا هیڅ معنا نه لري.